دا مشال رډیو دا په خبرونو کې تاسو کوربه ګل ایازم تاسو ته هر کله ویم دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مو دا خبر پښتونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصری او د دې ترڅنګ په دوه منمای کې ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي خو له هر سمخ کې د دې سات تازه خبرونه وو لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان قومي اسمبلی د هند احتمالي برید په اړه بحث کوي وسلوالو په ټانګ کې یو فوزي وجلې دي او د برتانیا پولیسو اته کسان ته ترهګریزو جرمونو په تور نیولې دي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د قومي اسمبلی غونډه سبا د مې په 15مه رابللې ده د ولسمشر له دفتر خبر شوې باندې کې ویل شوی چې زرداری د اساسي قانون د شپږ پنځوسمې مادې په کارولو د قومي اسمبلی غونډه رابللې ده دا به د قومي اسمبلی شپاړسمه غونډه وي د دفاع چارو وزیر خواجه آصف په مشرۍ کې د شنبې په ورځ په یو مشورتي غونډه کې پریکړه وشوه چې د دوشنبې په ورځ د قومي اسمبلی غونډه راوبلل شي چې په کې به د هند لخوا د احتمالي تیري او اقداماتو د غندلو پریکړه لیک منظور شي د تیري اپریل میاشتې وروسته کې د پاکستان مرستيال وزیر اعظم او د بارنو چارو وزیر سېنټر اساق ډار په سېنټ کې د هند رستي تیري او د یو اړخیز اقداماتو د غندلو په اړه یو پریکړلیک وړاندې کړ چې په متفقه توګه منظور شو د اپریل په 28مه د هند تر واک لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې په یو برید کې شپږ کسان وژل شول چې ډېرې سیلانیان ول هند د پهلګام برید په اړه په پاکستان اچولې ده خو اسلام آباد یې په کلکه ردوي دا خبر پختوخوا په ټانک ضلع کې د مئی په څلورمه په وسلوال برید کې یو فوزي وژل شوی دی په ټانک کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشالو ته چې نامعلومه وسلوالو په کوټ اعظم کې د فوج په ګاډو برید وکړ چې په نتیجه کې یو فوزي وژل شو دا په خبره وژل شوی فوجي نایک مجاهد په نوم پیژندل شوی د پیخروسو امنیتي سرتیرو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دی د کوټ اعظم برید زمواري کومي وسلوالو ډلې نه منلې دا په داسې حال کې ده چې د ټانک امن جرګې پرستیو کې په هغه ضلع کې پر امنیتي حالاتو اندېښنې خولې دي د دوی په وینا حکومتي چارواکي او امنیتي ادارې د نامنیو د مخنیوي لپاره کوټل اقدامات نه کوي بلخوا د پاکستان فوج او د خیبر پختونخوا پولیس او نور امنیتي ادارې وای چې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي دي د افغانستان په کلات ضلع منګوچر کې د مئی په دویمه او دریمه ترمنس شپې نامعلومه وسلوالو لس بندیان آزاد کړي دي او 15 پولیس سرتیري تښتولې دي د دې پیښې ذمہواري نا قانونه اعلان شوی وسلوالي ډلې بلوج بلتون غوختون کې بلوج لیبریشن آرمی منلې ده د قلات ضلع د کمشنر آفیس یو چارواکي چې نومې په ډاګه نکړ د مئی په څلورمه مشال ریتویل چې دا پیښه د جمعې او شنبې ترمنس شپې د کوټې نشاخوا یو 30 کیلومتر لري د قلات په منګوچر تحصیل کې رامسته شو کله چې لګډانی مرکزی زندان لس قیدیان کوټې ته انتقالېدل د چارواکو په وینا وسلوالو د قیدیانو ساتونکو د هب پولیس و سرتیرو څخه یې 15 هم تښتولې دي د خبر پختونخوا نرخزیانو اعلان کړی چې د مئی پر اتمه با په پیښور کې د قلنګونو یا باج غوښتنو پر ضد احتجاج کوي په خبر پختونخوا کې د نرخزیانو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم ترانس اکشن الاینس مشري فرزانه جان د مئی په څلورمه مشالې ته ویل چې نرخزیانو ته د باج لپاره غوښتنونکي ټلیفونونه زیات شوي او د هغوی تختول کیږي خو پولیس مرسته نه کوي نو ځکه د احتجاجي پرلت اعلان کړی دی هغه زیاته کړه چې د بجلی په نوم یو نرخزه پروستیو کې تختول شوی بو او د وسلې په زو 3 لک روپۍ خصل شوی دي د هغه په وینا د نرخزیانو پر ضد د تاو تاریخوالي ودرېږي او حکومت دی د دې ژوند خوندې ساتلو لپاره اقدامات وکړي خو د پیښور سی سی پی او قاسم علي خان مشر دی ویل چې دا تور به بنیاد دی چې پولیس له نرخزیانو سره مرسته نه کوي د هغه په وینا د قلنګ اخستو د روسي کیس په اړه د یکتوت پولیس پلټنې کوي اغوان صداکر وای چې شاوخوا 2000 کانټینرونه د کراچۍ بندرونو ته رسیدلي خو په پاکستان کې بند پاتې دي د پاکستان او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډي خونی مشر خانجان الکوزی پر مشالو تویل چې د دې اقدام لوجه مالی تاوانونو سره مخ شوی دي
زمونږ یو نیم زر کانټینر چې د هندیا مال دی او کراچۍ ته راغلی دی، په کراچۍ کې ولاړ دی او حتی یو تعداد یې لوټ شوي دي، تورخم ته رسېدلي دي، چمن ته رسېدلي دي، هغه هم ولاړ دی، هغه پاکستان ودرولی دي. او دغه مالونه دي د انډیا تولید دی، اما موږ افغانانو ترانزیت ته کابل ته وړو، هغه رال هم ودرولي چې دا موږ ته ډېر نقص دی. نو دواړه حالات، یو انډیا ودرولی دي، بل پاکستان ودرولی دي.
دا پاکستان مت په دې اړه سنې دی ویلي. د برتانیا پولیس وایي چې په دوه جلا جلا عملیاتو کې اته مشکوک کسان د ترهګرۍ په تړاو جرمونه کې نیولې دي چې وایي ایرانیان دي. د برتانیا پولیسو د مې په څلورمه رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې په غربي لندن، مانچستر او نورو ځایونو کې جلا جلا عملیات کړي دي. په لومړي عملیاتو کې 15 کسان نیول شوي چې د پولیسو په وینا څلور یې ایرانیان دي. د بیان تر مخه پر هغه کسانو تور دي چې د یو ځانګړي ځای د هدف ګرځولو چل یې جوړ کړی وو. پولیسو ویلي چې له ټولو نیول شوو کسانو تحقیقات روان دي، خو زیاتوي چې دواړو عملیاتو د یو بل سره تړاو نه لري. تر اوسه د ایران حکومت د خپلو وګړو په اړه څه نه دي ویلي. دا تر دې مهال د مشال اړوند خبرونه. خبرونه مو له مشال اړوند واوریدل. او اوس که چر را رواني غړي تر پای پات شي، نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باوري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري سبا د قومي اسمبلی غونډه رابلل ده چې پکې د هند احتمالي برید په اړه بحث کیږي. په کورمه کې له تیر وو میاشتو راهیسې د خرلاسو پکتیا لار تړل کېدو له وجې سوداګران ستونزو سره مخامخ دي. خزانو او ځوانانو ته د یوې غونډې د لارې خودل شي چې سرنګا له ټولنیزو رسنیو مالی ګټه ترلاسه کولی شي. یو نرخزی وای
زمون د کمیونټي دا غواړي چې د غشان آینده د لپاره فیوچر کې همداسې کلاسونه کوي چې موږ ته اویرنس ملاوي کې بل چې زمون کمیونټي په فل ډیرو کې په ځګونو کې ناسي او د ناز غانې له علاوه نور څه نشته.
په مومند کې کارمندګر وای د بارانی زمکو 90% او نهري زمکو 30% پورې غنمو پیداوار کم کړي دي.
کم دا خوشخصالی چلیږي، نو د دې سره مونږ د ټوبویل لاندې زمکي دي، اغه ته هم غم متاثر کیږي. وجه دا ده چې خوښه زمونږ ابو هوا ډیره زیاته سپوره ده، خوشک ده.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره وسی. مشال لته تاسو غوږی دا څنګه تاسو په خبرونو کې باوریدل چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د قومي اسمبلی غونډه سبا د مای په 15مه رابلې ده چې پکې به د هند احتمالي برید په اړه بحث کیږي. مشال رادیو کوشش کوي چې په اسلام آباد کې خبريال طاهر خان صاحب سره خبري وکړي او په دې اړه باندې تی تفصيلات واخلي چې کم سبانه غونډه ده په دې اړه باندې ورسره صدا خبرې تر کیږي. مونږ کوشش کوو چې طاهر خان صاحب سره د ټلیفون په کرخه خبرې وکړو، خو طاهر خان صاحب بوزداري مونږ سره ټلیفون په کرخه دی. اغه نو تاسو کوو چې سبانه غونډې چې کوم هدف لیکل شوی دی هغه د هند احتمالي برید پاړه دی. وګورو چې نور څه تفصيلات دي. طاهر خان صاحب تاسو ته هرکلی وایم. طاهر خان صاحب څنګه تاسو معلوم هم دا چې د ولسمشر آصف علي زرداري د قومي اسمبلی غونډه رابلل دي، مخکې سینټ کې هم د هند احتمالي برید په اړه باندې یو قرارداد منظور شوی وو. د دې هدف څنګه ما هم ویلي دا د تاسو سره تفصيلات دي.
سران تاسو ته تاسو ریډونکو ته تفصيلات خو ډېر نه دي ورکړل شوی، البته غونډه په تاسو حالت کې رابلل شوی دا چې د پاکستان او د هند ترمنځ دا وخت ډیره زیاته یو کشیدګي ماحول دی او په رسنیو کې په ټلویزیون چینلونو کې د جنگ خبرې هم کیږي، حتی چې وزیران هم د جنگ خبره کوي، نو ماحول ډیر زیات ښه نه دی. او تاسو هم ویل چې سینټ هم په دې باندې بحث کړو او قومي اسمبلی غونډه هم دې لپاره رابلل شوې بنیادي بله پاکستان کې دا وخت بل موضوع نشتا، نو دغه به مهمه موضوع وي. او د دې غونډې بل بنیادی هدف دام دی چې د ممبرانو د نورو سیاسي ډلو د خلکو د ممبرانو څخه دغه نظر هغه وردل شي او بیا وروسته یو متفقه قرارداد، ځکه چې د تخو سیاسي اختلافات دي، لیکن په سینټ کې هم اپوزیشن د حکومت ملاتړ کړو چې کوم قرارداد منظور شوی وو، دا سه ډیر احتمال شته چې یو متفقہ قرارداد هم د هند د تعلقاتو د موجوده حالت په اړه باندې هغه منظوري شي. بالکل د اسمبلی رابلل شوی سبا مازیګر ویل کیږي چې دا غونډه جوړیږي.
تر خان صاحب دې کې دا هم د خواجه آصف په مشرۍ کې یو غونډه شوی و، مشاورتي غونډه شوی و، او په هغه کې ګوندونو ته هم ویل شوی و. څنګه تاسو خبرې ته اشاره وکړه چې په پاکستان کې چې کوم د حکومت مخالف ګوندونه دي هغوی د اختلافاتو سربیره حکومت سره په دې خبره باندې ولاړ دي؟
همدا څه ده، ځکه چې پاکستان کې اختلافات شته، عمران خان په جیل کې دی، آتا چې پاکستان تحریک انصاف په دې وروستیو کې چې کړه دا ماحول جوړ شوی دی د پہلگان د اپریل 2023 د حملې وروسته چې هندوستان کې دا نظر دی پاکستان د دې بریټ پرشا وو پاکستان دغه رد کړی دی. او نن هم وزیر اعظم د ملیشیا وزیر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې یو وار بیا دغه داوا رد کړی دا، او بیا یې چې څنګه پاکستان وي خپل وزیر اعظم هم وي، بلکې نه د ملیشیا وزیر اعظم سره چې کله خبرې کولې نو هغه ته هم دا وویل چې پاکستان به هر کلی وکړي ک ملیشیا د پاکستان هغه تجویز چې کم کړی دی چې بین الاقوامي یعنی نړیوال پرټنې دی وي هغه دې شفاف وي هغه دې بې طرفه وي، نو ملیشیا ته هم ویل دي چې دی به مونږ خوشاله یو پاکستان کې دی پاغه دغه پرټنو کې شامل شو. پاکستان دغه رد کړم دی دغه د هندستان څخه کومه خبره ده، نو بهرحال دغه اوس یو کوبل یو تازه پرمختګ دا شو چې لکه شی بوران دی د بهرنو چارو د وزارت تفا یو بیان جاری شو. په هغه بیان کې ویل شوی دی چې نائب وزیر اعظم او خارجه وزیر ساکدار چې کوم په ملګرو ملتونو کې د پاکستان هغه دایمي استازي دی هغه ته هدایت کړی دی چې د متحده یا د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د امنیت شورا د غونډې لپاره هغه کوششونه شروع کړي. نو پاکستان غواړي چې نړیواله توګه باندې د خپل رول، ځکه پاکستان دا وی چې په دې کې لاس نه لري، لټنې غواړي. نو بهرحال دلته دغه یو ماحول دی د دغه هندوستان سره چې کوم کشیدګي د موجوده حالت روان دی.
ترخان صاحب تاسو په یو بل هغه مسلې په لور هم راګرځوم، څنګه تاسو په خبرونو کې واورېدل چې د افغان سوداګر وای چې شاوخوا 2000 کانټینرونه چې دی هغه په د کراچۍ بندرونو ته رسیدلي دي خو په پاکستان کې ایثار پاتې دي، او دا خبره به د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونی مشر جان آغا الکوزی په نوم شالو ته کړی غږ هم تاسو واورېدلو، په دې اړه باندې د پاکستان حکومت غبرګون څه دی او حالت څه صورتحال دی؟
نن مشاد ریډیو سره داسې یو سند شریک شوی دی د پاکستان د تجارت وزارت لخوا چې په هغه کې دا فیصله کوي دی، یو فیصله دا ده چې د هندوستان لخوا چې دیو درېم هیواد لپاره هم سامان راځي درآمد کیږي د پاکستان د لارې کاغه د مکنې لارې وي کاغه د سمندر د لارې وي د بندرونو، نو پاکستان به د هغې اجازه نه ورکوي. دا نن یو پرسمن یو اعلامیه هم خبره شوې ده، خو په هغې کې یو ټکی په اخر کې لیکل شوی دی د دې حالاتو نه وړاندې کوم افغان سوداګرو یا یو بل هیواد پاکستان د لارې چې کوم درآمد کول وو د نورو هیوادونو نه د هندوستان نه هم د دې نه مخکې چې هغې کوم ډرونه کړي دي هغې دپاره هغه چې کوم هغه نور ضروریات وي بینکي سټیټمنټونه وي هر څه وي، نو که دغې نه مخکې شوي هغې ته به اجازه وي چې هغه د پاکستان ته راشي بیا هغه وړاندې لاړ شي. د دې نه وروسته به اجازه نه وي، لکه هندوستان هم تېر ورځ اعلان وکړو چې د پاکستان نه هر ډول پاکستان د هغې په جواب کې هم دا فیصله اوس کړې ده. خو دغه د کنټینرونو خبره چې ده دا خبره درسته، ځکه پاکستان څو ورځې وړاندې دا اعلان وکړ چې 150 افغان سوداګرو چې کوم د واګې د لارې هندوستان ته داخليږي او پاکستان کې بند پاتې دي هغه اجازه چې ورکړي شي د لاړ شي، لیکن اوس تاجران وایي چې تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړي. تاجران دا خبره کوي چې 2000 په شاوخوا کنټینرې د بندرونو د کراچۍ د لارې راغلي دي د هندوستان نه، او د افغان سوداګرو پکې مالونه دي پاکستان کې هغه ولاړ دي، ځنې په ټرکونو کې اچول شوي دي، تورخم او د چمن نه به اجازه نه ورکول کېږي هغه لاړ شي. خو نن چې د پاکستان د تجارت وزارت دا لیک جاری کړی دی نو دلته احتمال شته چې هغه کنټینر ته اجازه ورکړي چې هغه تورخم او چمن د افغانستان ته لاړ شي.
ترخان صاحب ډېره زاته مننه تفصیلات نور ځخ په ځان ډېر خیال ساتي، خوشاله اوسئ. له اسلام آباد د مشال خبريال طاهر خان وو چې د پاکستان د قومي اسمبلی غونډې حالې راکو چې سبا د قومي اسمبلی غونډه کیږي په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د اپریل په 2 د هند تر واکلاندې کشمیر کې په یو برید کې شپږ ویشت کسان وژل شول. هند د برید تور په پاکستان پورې کړو چې ورسره د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ حالات کړکیچن شول او دا وخت په پوله یو جنگي حالت دی، ځکه چې د پاکستان او هند فوجونه په پولو موجود دي او دواړو خواوو د یو بل ممکنه جنگ تیاریانی هم نیولې دي. ولی کشمیر د ځمکې له هغه سیمه دا چرته چې تر بل هر ځای زیات فوجونه موجود دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ دراوړو چې داود خټک اجباړلې دي.
د هند او پاکستان ترمنځ په پولا چې کنټرول لاین بلل کیږي سلګونه زره پوځیان ځای پر ځای شوي دي. په دې سیمه یا په مختلفو برخو درې اټمی طاقتونه پاکستان، هند او چین داول لري. د کشمیر شخړه تاریخي حیثیت لري. چریخې په 1846 کې په کشمیر کې د سیکانو حکومت او د انګریزانو او سیکانو ترمنځ جنگ ترسي. په هغه جنگ کې انګریزانو سیکانو ته ماتې ورکړې وه. سیکان د دې جوګن نو چې د جنگ تاوان ورکړي، نو په بدل کې کشمیر انګریزانو ته حواله کړو. چا چې دا سیمه د جمهوریت په حکمران مہاراجا ګلاب سنگ خرڅ کړه، خو انګریزانو د سیمې واک خپل ځان سره وساته. په 1947 کې چې انګریزان له هندستان اوتل او په نتیجه کې د پاکستان او هند آزاد ریاستونو په وجود کې راغل، نو د متحده هندستان سباندی 1500 شاهي ریاستونو ته واک ورکړل شو چې کول شي د هند یا پاکستان سره الحاق وکړي. که څه هم د کشمیر او یا 80% آبادی مسلمانان ول، خو په سر کې مہاراجا د آزاد پاتې کېدو فیصله وکړه. په جواب کې پاکستان اول د قبایلو په واسطه حل تلشکر کشي وکړه او بیا یې د خپل پوز للاري. مہاراجا له هند مرسته وغوښته. هند مرستې ته تیار شو، خو مہاراجا ته د هند سره د الحاق شرط وړاندې کړ چې هغه ومنه. د هند پوز قبایلی لشکر له کشمیر په وستلو کې کامیاب شو او د ملګرو ملتونو په مداخلت حل ته جنگ ودرید او د کشمیر خلکو ته د ریفرندم للاري د خپل راتلونکي د فیصلې د حق خبره وشوه. خو هغه ریفرندم تر داد منه ده شوی او د کشمیر شخړه لا هم دوام لري. واضح دی وی چې د ریفرندم نه کېدو په اړه هند او پاکستان بیل بیل دریز لري. دا وخت د کشمیر په دریو کې دوه برخې د هند او یو د پاکستان په ولکه کې ده. په 1928 کې د چین او هند ترمنځ د یو مختصر جنگ په نتیجه کې چین د کشمیر اغه شرقي برخه له هند اونیوه چې سینکیانګ او تیبت د چین سره نخلوي. نن ورځ د کشمیر 15% برخه د هند، 15% د پاکستان او 40% د چین تر ولکې لاندې ده. په 1915 او 1999 کې هند او پاکستان د کشمیر په سر دوه نور جنگونه وکړل چې د هند بریا پکې ښکاره وه. اوس حالات په داسې حال کې لا پسې خطرناک شوي دي چې هند، پاکستان او چین درې واړه ایټم بمونه لري. هند تور پورې کوي چې پاکستان په کشمیر کې بیلتون پالو ته پیسې او وسله ورکوي. د یوې اندازې تر مخه د 1980 را په دیخوا په دغه شخړه کې تر 15,000 زیات خلک وژل شوي دي. په ستراتیژیکي توګه کشمیر په دا لحاظ مهم دی چې سویلي ایشیا او مرکزی ایشیا سره نښلوي. د هند په ان کشمیر د آزاد فکر کام پرسته علامت دی، ځکه چې دا یوازینې سیمه ده چې مسلمانان پکې په اکثریت کې دي، یعنی شاوخوا 60%. پاکستان کشمیر په طبي توګه خپل برخه ګڼي چې د برصغیر د مسلمانانو لپاره یو وطن وي. دا لنجا په 2019 کال کې هغه وخت پیچلی شوه چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د کشمیر ځانګړي خود مختار حیثیت ختم کړو چې ورسره د کشمیر مسلمانان په دغه سیمه کې د خپل اکثریت په اړه اندېښمن شول، ځکه چې د نوي قوانینو تر مخه د هند د نورو سیمو هندوان کولی شي د کشمیر اوسیدونکي جوړ شي چې وړاندې لدی اجازه نو. د بشری حقوقو تنظیمونه په پاکستان د سختدریزو د مرستې تور پوري کوي او هند په کشمیر کې د بشری حقوقو په سرغړونه توروي، چرته چې شاوخوا شپږ لکه هندي پوځیان ځای پر ځای شوي دي. په گاونډي افغانستان، تیبت او د چین په سینکیانګ کې ناسمو حالاتو ته پکتو په کشمیر کې د یو نوي جنگ خطر موجود دی چې په سیمه کې یو بحراني حالت راولاړولی شي.
مشالو ته تاسو غواګی په کورم کې لوو میاشتو رئیس د خلاصو پکتیا لار تړل پرته ده. دا تر هغه سو شوی چې په سیمه کې د اشیا سنډلو ترمن جنگونه پیل شو. د سیمه تاجران یاد لار نور د تجارت په وړاندې د خلاصېدو غوښتنه کوي. تاجران وای د خلاصو تړل کېدو وروسته وي روزګار پټه په ولاړ دي. بلخو چارواکي وای ډیر ژر به د خلاصو پکتیا لار خلاص کړي. نور تفصیل د سیمه د مشالو خبريال طارق اورغزیرا کوي.
د کورمې تاجرانو غوښتنه کړې ده چې پر پاک افغان سرحدي پوله د خلاصو پکتیا لار دی. د تجارت پر وړاندې زرت زر خلاصه کړی. د خلاصو یو تاجر سید جمشید حسین مشال لډیو ته پر څلورم مې ویلي د سیمه ډیر خلکو روزګار پر همدغه لار ولاړ دی، خو چې کله هغه وتړل شي نو نه یوازې مقامی تاجر ترې متاثر کیږي بلکې لا بهر ضلع راغلي تاجران هم د نقصانونو سره مخامخ شي.
د ډیر ولا مزدورون ډیر دي، چترول ولا دي، پشاور ولا دي، د کوم سیمټو کور کوي لوډینګ انلوډینګ ولا، او دینا سیوا ولا کوم ټریډر ډیر غټ نقصان وشو. یار ټریډر به مو پندازي د سیزن کې آسیا آسیا ایل آسیا آسیا لاک نوے نوے لاک گرو نقصان بشوی بھی او دا کم اوٹلی دی اوٹلو والا دیر نقصان ہوش بالو لڈر والا دیر نقصان ہوش بالو سکم لڈر یو لوڑی دی او دال تا مصر تقریباً تقریباً ساٹھ ستر اندازان شنوار یا پریدی دال تا کم ٹیڈران دی جنٹیان دی دا کور بور کے ویدو دیر غٹ نقصان ہوش بالو
تجارتی مالونا پا غٹو گاڑو کے پرٹل پڑا چنار وڑل کی گی، خوچ تیر کال پا ستمبر میاش کے حالات خراب شول نو دسی میں تگرا تک لارے پا تڑل کے دلو ہگل تارا وان تجارتی حال زلے ہم ودری دلی. د انزری یو بل تاجر حاجی مصائب حسین مشال لډیو توای د خلاصو پکتیا لار چې خلاصوي نو نه صرف د مقامی خلکو روزګارو سره روان وي او ګټي تر اخلي بلکې له هغه سره ملکی اقتصاد ته هم فائدہ ملاويږي، خو اکثرا دا پوله بنده پاتې کیږي چور نه توانونو سره مخامخ دي.
صورت تو نقصان مو ملک ته تقریبا یغه خو پکروړو نه بلکې پارابو نقصان دي. ایوی میاشتے کی تقریباً کروڑوں ٹیکسو دا جبا کی یو دو وہ میاشتے شوی چدولیا را باندے نمو تقریباً تا دا وہ میاشتے کی گی نوستیو بس ایچ روزگار نشتا کرونی نوستیو سیمٹو لیاری دی دا پیشاور چکم چورا سیمٹ فیکٹری دی دا ٹوٹا نیمو لیارا دیرا و تنک دی پریوزی پکورے چدا لیاری خلوسی شی اور دغی لیارا ہے جو چر کلائی چی ٹریڈ یونین لیارا خلوسا شوا او پکور می کی با امن اروشی او خوشالی با اروشی
پکور ما کی شیا او سنیانو ترمنز لا یاوی مودے رہے سے دزمکو او پرداس نور شخړو جنگونا تر کې دلو پس حالات خراب دي. په سیمه کې چې کله حالات خراب شي نو دوړه فریکین پر یو بل علاقو نه ورزي چې دا سه هغل تا ټوله د تګ را تک لارې لاو میاشتو رہے سے بندی پرتی دي. په کوهاټ کې د جنوري پر اولنی نیټه شسونی مشرانو ترمنس پر 44 نکاتو اتفاق ترتلو پس د امن یو موعده شوه چې پکې ټولې لارې پر بشپړ توګه د خلاصولو خبره هم منل شوه. کڅو هم د هر څه شوه خو لارې بیا هم نه دي خلاصې کړې شوه. د خلاصو یو بل تاجر سید مبین حسین مشال لډیو توای په سیمه کې چې حالات خول نو پسونه گاڑی اخوا او دیخوا اوړېدل او راوړېدل، خو چې پوله بند شوه نو هر څه پټ په ولاړ دي. حسین زیاتوی مخ کې چې سو هم وشول هغه په اختیار کې نول، خو وو چې لار مزید بندا ستل کیږي نو دا به د کاروباري طبقه سره سخت ظلم وي.
کډریبیوټ سیزن زمونږو اټوټل موږ غلام خان ته تاو شو، تقریبا نقصان مو د ملو شو او کلب په امپورټ کې راتل اند سي دغه څنګه ایکسپورټ کې سبزیت للی پر شنت لرو سیمٹ لل تقریبا کا ورزه حساب سب دری در نیم سو گاڑی بلکہ سلور سو تبا ور سیدل دا بو دا ورز کی وختل لر وختل نو اوس بی ار کوم کے سیزن افغانستان سانگ نہ لکا دے پر اشفرو تو شروع کی گی خوبانے شروع کی گی او خاخ بی اوسے انگور سیزن دے نو دا ټوټل متداغه بیا نقصان دے.
بلخوا د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شاب علی شاه دو ورځې وړاندې کورمې ته د خپل دورې پر مهال هغلته د یو مقامی مشرانو غونډې ته ویلي حکومت دا پلان لري چې زر تر زره د خلاصو پکتیا لار خلاص کړي. شاه دا هم ویلي نه یوازې د لارو حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي بلکې پلان لري چې د کورمې په لار د ریل ګاډي بوتلو سرویس هم شروع کړي چې ورسره په تګ راتګ کې به اساني پیدا شي او هغلته به تجارت ته هم ورنوده ملو شي.
کرلاچی بورډر انشاء الله
خلاصو پولا انشاءاللہ پدریو سلورو ہفتو کی بور باندے تجارت پیل شی دی تپکتو لا مالی کلی تر خلاصو او پڑا چنارا تر بڑکی پورے دڑنگشو لارو بیرتا مرمت لا پارا فنڈونا ہم ورکوی چور باندے کار نور ہم تیشی دی تر سنگ پا لڑا کچا خبر شوی چے لا کوہاٹا ٹل او بیا لټل د کورمه پر مختلفو لارو خلاصو ته د ور گاډي پټلې غزولو منځوري هم شوې ده. په اصولي توګه د هرڅ شوي خو متعلقه محکمه ل دوی غوختي چورته د زمکه په حاصل دلو کې مرسته وکړي. موږ ورته مکمل اعتماد ورکړي چې هیڅ مشکله بنوي تاسو راشه موږ درته زمکه اخلو. خو چې د ریل گاډي سرویس خلاصو ته شروع کړي زکه چې لدی به خلک په اسانۍ تلې او راتلې شي او کاروبار به هم ورسره په اسانۍ کېږي
او کاروبار به اسانۍ سره وکړي.
د خلاصو لار تر چمن او ترخم پاس پر دریم لمبر راتلله. چوربان د افغانستان سره د پاکستان اکسپورت یا صادرات زیات شول خو تر 2023 کال را پدې خو د جنگونو او نور شخړو لکه یاد لار په بار بار تړل کېدلو هغلته تجارتی حلو زلو تورنا نقصان رسیدلې. د سیمې تاجرانو ویلي که هر څه وشي خلار دینه تړل کیږي ولې پر پوله پرته د دواړو خو خلکو روزګار پر هم دغه لار روان وي او دا د ملک پر اقتصاد هم بد اغیز غورځوي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو تاسو غواړي په پېښور کې نرخزیانو او ځوانانو لپاره د یو ورځنی تربیتی ورکشاپ تابع شوی چې پکې دوی ته دا خول شوی چې د ټولنیزو رسنیو څنګه مالی ګټه تر لاسه کولی شي. دا غا تربیتی ورکشاپ د امن او ځوانان حقوقو لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې پیس اینڈ ایجوکیشن په مرسته تر سره شو. په دې کې نرخزیانو زده کوونکو او اقلیتی لګکیو ځوانانو هم ګډون وکړ. نرخزیانو دغه تربیتی ورکشاپ یو ګټور ګام بوللی دی. نور تفصیل لپی خبره خالدانی ازرا کوي.
تربیتی ورکشاپ تر اغلی د نرخزیانو ګورو ارزو خان مشال ریډیو ته ویلي د زیاتره نرخزیانو د ګټي یوازنې ذریعہ د ودونو پروګرامونو کې ګډا ده. نه خو ورته حکومت نوکری ورکي او نه د ټولنې خلک بل څه روزګار. دا وایي اوس تر نورو خلکو شان نرخزیان هم یوټیوب او ټیک ټاک استعمال کی راولي خو د پوهی کمی لوجی تری مالی ګټي نشي ترلاسه کولې. دا وایي داسې قسمه غونډي دوی د پاره ډېری ګټوري ثابتې دلې شي.
د کې مونږ ته ډېر جګړه ملاو شو څنګه چې مطلب لکه تمنل دی ټایټل دی په دې مونږ نه پوهېدو او کم ارننګ چې کېږي د دې د پاره چې کم دی نو مونږ ته پته ولګېده چې لکه یوټیوب باندې مونږ ارننګ کولی شو او په څه طریقه باندې کولی شو. نو دین علاوه د ټیک ټاک مونږ ته پته ولګېده چې هغه پاکستان کې مونټایز نه دی او چې کم د یو کې یا د بهر ملکونو نمبر دی نو په هغه باندې مونټایز کېږي. نو زمون د کمیونټي دا غواړي چې دغه شان آینده د لپاره فیوچر کې همداسې کلاسونه کېږي چې موږ ته اویرنس ملاویږي بلې چې زمونږ کمیونټي په خپل ډیرو کې په ځګونو کې ناسي او د ناچ غانې له علاوه نور څه نشته. نو هغوی چې باعزت موږ په دې باندې خپل بزنس سټارټ کو او په یوټیوب باندې ارننګ وکړو.
د پېښور شیخ اویس د ایډورډ کالج زده کوونکی دی. دی وایي د دوی د کورنۍ د شاتو کاروبار دی. د نوموړي په خبره دی جدید دور کې هغه کاروبارونه ښه چلیږي چې آنلاین هم په سناس ډول موجود وي.
نن سبا چې څومره هم کاروبارونه دي نو دا لګیا دي د فزیکل بزنس په ځای یا دکان په ځای دا د آنلاین سیټ ته روان دي. نو همدغه وجه وه چې دې پروګرام ته مونږ رالو او ډېر داسې څه پکې مونږ زده کړل چې دغه په را روان وخت کې مونږ په خپل کاروبار کې په مختلفو شکلونو باندې غالته وکړو. په خصوصي توګه باندې د کنټینټ کریشن د هر یو کاروبار لپاره داسې یو برینډ جوړېدو لپاره دا مهمه ده چې د هغه څه خپل کنټینټ یې څه مواد یې او هغه سماجي رسنیو ته وړاندې کړي. په همدغه مت کې مونږ کوشش پدا کوو چې په دې پروګرام کې کم ډیر سیزونه مونږ زده کړل هغه په راتلونکي وخت کې په خپل کاروبار کې وکارو.
بلخو د قبایلی ضلع خیبر بشراوی سوشل میډیا د نن سبا وخت ضرورت دی. د بشرا په خبره په دې هیواد کې بیروزګاری زیاته ده نو سوشل میډیا هغه ځای دی چې ځوان کلتوري فائدہ ترلاسه کولی شي. دا وایي قبایلی میرمنې هم د دې ټکنالوژۍ په ذریعہ په کور دننه آنلاین کاروبار کولو سره معاشی توګه باندې پرمختیا کولی شي.
اوس ریسنټلی زه خبرو کوم د یو ان ویمن یو پروجیکټ الته کې شی او زنانو سره زرما ملاقات شی او بالکل ان ایجوکیټډ وي هغه ته موبایل فونز ملو شی او دا غي پترو باندې هغه غ ډیجیټل لټریسي ورک شاپ کایند اف اوس ته هغه باندې دا غي دوم را په زیاته شی و چې دا غي د وجینا د غي خلکو هغه زنانه ما کتل هغه بزنس سٹارټ کړی دی په واتس اپ باندې سٹارټ کړی دی او دا غي د پر دا غي صرف د دوه اپس باندې ځان پوی کړ په فیسبوک او د دوه سیزن باندې هغه ته په ډیفرنٹ ټولز ګایډ شی او دغه یو واتس اپ نغې دومره سيزونه جنریټ کول چې هغه ډیر خوشاله و چې مونږ کور پہ چلو واتس اپ په درو باندې مونږ بزنس کوو گروپ سم کریئیټ کړی دي خلکو سره لینک کوو نو لکه اوس پوها اویرنس را روان دي خلک پوهیږي خلک چې دي اوس د دې پوزېټیو په نیگیټیو په دواړه هغه باندې پوهیږي چې د دې څنګه طریقا
د پاکستان د مخابراتو ادارې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي دسمبر کال 2024 رشتم کی راپور خپور کړي چې تر مخه په پاکستان کې شپږ کروڑا او سلویخ لکه خلک فیس بک استعمالوي هم دغه شان وو کروڑا ولس لکه خلک یوټیوب استعمالوي راپور کې ویل شوی 15 کروڑا سلور سلویخ لکه خلک په ټیک ټاک موجود دي خالد نیاز مشال ریډیو پیښور
مشال ته تاسو غوږی دروانه غړي نمای برخه ته راورسېدو تاسو د خبرونو لنډیز وای دا پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د قومي اسمبلی غونډه سبا د مئی په 15 برابر لیدا د ولسمشر له دفتر خوشي بانک ویل شوی چې زرداري د اساسي قانون د شپږ 500 ماده په کارولو د قومي اسمبلی غونډه رابل لیدا به د قومي اسمبلی شپږه سمه غونډه بي د دفاع چارو وزیر خواجه آصف په مشرۍ د شنبه پورس په یو مشورتي غونډه کې پریکړه وشوه چې د شنبه پورس د قومي اسمبلی غونډه رابل شي چې پکې به د هند لخوا د احتمالي تیري او د اقداماتو د غندلو پریکړه لیک منظور شي په داسې حال کې دا چې د اپریل په 2 د هند تر واخلاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې په برید کې شپږ ویشت کسان وژل شول چې ډېرې سیلانیان ول هند د پهلګام برید ذمہواری په پاکستان اچولې ده خو په اسلام آباد یې په کلکه ردوي دا خبر په ټانک ضلع کې د مئی په 4 په وسلوال برید کې یو فوجي وژل شوی په ټانک کې استخباراتي ادارې چارواکي د روم نه خبرولو په شرط مشالو ته ویل چې د معلومه وسوال په کوټ اعظم کې د فوج په ګاډو برید وکړ چې په نتیجه کې یو فوجي وژل شو د برید ذمہواری چانده منلې د بلوچستان په کلات ضلع منګوچر کې د مئی په 2 او 3 ترمنځ شپې نامعلومه وسلوالو لس بندیان آزاد کړي دي او 15 پولیس سرتیري یې تښتولي دي د پیښې ذمہواری ناقانونه اعلان شوي وسلوالي بلوچ بلتون پالی اډلی بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده دا خبر په خوان در خزانه اعلان کړي چې د مئی په 3 با په پیښور کې د قلنګونو یا باج او غوښتنو پر ضد احتجاج کوي دا خبر په خیبر پختونخوا کې نر خزانه د خپل لپاره کارکونکو تنظیم ترانزیکشن الاینس په مشري فرزانه جان د مې په څلورم مشال رډیو ته کړی دا افغان سوداګر وایي چې شاوخوا 2000 کانټینر چې د کراچۍ په بندرونو ته رسیدلي په خو پاکستان کې بند پاتې دي دا خبره د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د ګډې خونی مشر خانجان الکوزی پرون مشال رډیو ته کړی د پاکستان حکومت په دې اړه څه نیویلی او د برتانی پولیس وايي په دوو جلا جلا عملیاتو کې اته مشکوک کسان د ترهګری په تړاو او جرمونو کې نیولې دي چې وایي ایرانیان دي دا خبرونه لنډیز مو واره درو ساسپام د نور رپورټونو په لور راګرځوم د ملګرو ملتونو د صنعتي پراختیا سازمان په پکتیا پکتیکا خوست او لوګر ولایتونو کې د وړو سوداګرو کارونو د پرمختیا په خاطر له سلو کاروباریانو سره له 2000 تر 6000 ډالر پورې مرسته کوي د پروژې چارواکي وایي چې لدې کار مخه د وړو کاروباریانو پرمختیا د بیروزګاری د کچې ټیټول او په ځانګړي ډول له گاونډي هیوادونو څخه د نو راستنیدونکو افغانانو لپاره د کاري زمینو برابرول دي بلخو د وړو کارخونو مالکان د دې برنامې هرکلی کوي نور تفصيل نجوب الله الخیل راکبي
په څلور سویل ختیځو ولایتونو خوست پکتیا پکتیکا او لوګر ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د صنعتي پراختیا سازمان لخوا د دې ځای له وړو او منځنۍ متشبثینو او کاروباریانو د مالی ملاتړ پروګرام پیل شوی د یاد پروګرام استازي اسدالله سمی مشال رادیو ته وویل د دې برنامه مخه د کورنیو تولیداتو پیاوړتیا او هغو خلکو ته چې بیکاره دي د کاري زمینو برابرول دي
جنوب ختیځ زون کې د یونیډو په مالی ملاتړ کوچنیو او متوسطو متشبثینو سره مالی او تخنیکی مرستو پروژه په پام کې لري چې دې پروژې په ترڅ کې به له 100 وړو او متوسطو متشبثینو سره مالی مرستې وسی د زون په کچه البته
د پکتیا اوسیدونکو او کاروباریان وایي ډېر داسې کورنۍ شته چې سرپرستی کونډې ښځې او کم عمره ماشومان پر غاړه لري نو که چیرې د هغوی د کاروبار د ښه کېدو لپاره ورسره لږ مرسته هم وشي تر یوه بریده پر ځان بسیا کېدلی شي راز محمد چې پکتیا ولایت کې د لبنیاتو د پروسس یو مرکز لري وویل
غریب شرکتو لپاره سي مثلا په یو کې ځینې مېرمنې دي چې کار باندې لګیا دي او د خپل اولاد لپاره زمينه برابرې اگر که ډېر کم وطني کورنۍ پروډکټ لري خو بیا هم کو د دې لور طرف څخه دغه سي یا معلم رستا یا مثلا مشنګري داسې یو څور سره وسی نو دا به وکولې سي ښه رول به ولري
په ورته توګه کاروباریان د خلکو د بیکاره یو مهم لامل دا بولي چې هغوی په خپلواکه توګه د کاروبار د پیل او سمبالغ سره بلد ندي. په پکتیا کې د یوې کارخونې مالک سید بادشاه کمال وایي اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دي په دې برخه کې د خلکو ظرفیت لوړونې ته پام وکړي.
لکی روزنه ډیری سی ویکیشنل ټریننګ چې ورته چې ترڅو خلک خپل د کار جرأت پیدا کی ورته پیدا کی خپل کار وکړي ترڅو مثلا موږ ټولنه دې ته اړوي چې دی بل چمرسته واخلي یعنی د سیو فرصتونه باید رامست سی خلکو ته وړو کاروباریانو ته چې هغه خپل یو مسلک زده کی یا هر پویز زده کړي مسلکی زده کړي ترڅو خپل کار وکړي او د کورنۍ عاید ترلاسه کړي.
بلخوا په پکتیا کې د صنعت او سوداګرۍ خونی مسولین هم وایي په ټوله کې هڅه کیږي چې وړ کاروباریان تقویه شي ترڅو خلکو ته د کار زمینه برابر شي. د یاد ادارې مسؤل خانقا واحدیار وویل
پالیسی هم دغه ده چې وړو کاروبارونو یې تجارت تقویه کړو ځکه دغه د کوم کسان چې بې وزګاره ده هغوی ته زمینه د کار مساعد سي او دغه وړو کاروبارونو ته وده ورکړو ترڅو دوی په پښې ودرېږي او څه مهاجرین چې د بیدیا او نور هیوادونو راځي هغوی ته د کار زمینه مساعد سي.
اقتصادي کارپوهان هم وړې کارخونې او کاروبارونه د اقتصادي پراختیا له مهمو عناصرو ګڼي او زیاتوي چې دا واحدونه د کاري فرصتونو د برابرولو د پام وړ برخه جوړوي. د دوی په وینا وړې کارخونې او سوداګریز کاروبارونه په ټولنه کې د خلکو د ژوند په ښه کولو او د بېوزلۍ د کچې په راکمولو کې مرسته کوي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال لوت تاسې غوږی د مومندو کاربندګر وای د غلطه د بارانی زمکو 90% او نهري زمکو تر 10% پورې د غنمو پیداوار کم کړی دی. دوی وای یخوا بازارونه ندی بلخوا به وخت بارانو او غلې هم د غنمو پیداوار خراب کړی دی. ځینې کاربندګر بیا دا دریز دری چې کاربندګر ضرورتونه لکه تخم کیمیاوي سری د ویانې به هم ډیر ګرانی شي ودی او کاربندګر دا توان نه لري چې دغه اوالي نور تفصیل شانه واستر زیرا کوي.
سکل د مومندو په للمو کې د غنمو پیداوار ډیر کم شوه. هغه تل کاروندګر وای بارانونه نو او بلدا چې کده یو چا د کویانو وبشته هم د غنمو ضرورت نه پوره کاوه. د مومندو د کاروندګرو د اتحاد صدر ګلاب شیر مومند مشاد رډو ته ول للمې خلاصو چې د اوبو د لاندې زمکو هم پیداوار کم کړي.
70% زمکه دا موږ سره بالکل نوې کرل شوی او کمی چې کرل شوی هم به خو چې مجموعي کم پیداوار دی د بارانی زمکه نو هغه موږ سره 90% کم راغلې دی د نورو کلونو په مقابله باندې. به چې کم دا خوشکسالي چلیږي نو د دې سره کم چیز منګه د ټوبویل لاندې زمکه دی اغه ته هم غم متاثر کیږي. وجه دا ده چې خوښه زمنګ ابو هوا ډیره زیاته سپوره ده خوشک ده نو نږدې کم زمکه چی نو کم نمی چی د ټوبویل په ذریعہ باندې او بخر کیږي اغه نمی ډیره زر ختمیږي د فصل لپاره.
د مومندو د پندويشتو زرو زیاته کړه زمکه باندې کاروند کیږي ولې د دوا لکه نه زیاته کړه زمکه غریزه یاد کاروندو جوګه نه ده. دغلته یوازې د کاون تحصیل زمکه د ورست د بند وتر نیر باندې خړوبېږي. خود مومندې ما پلان غر او پندیالي زمکو ته نهرونه جوړيږي ویل شي ودي دغه سره بد دیر شذور نه زیاته اکړ زمکه د اوبو د لاندې راشي. د کوز مومندو ارشد خان هم غنم کړل هغه وای سکل د ورست نیر څو میاشتې تړلې شي غنم به اوبو نو د خبره چې پیداوار کم شوه
چې مسخ کړي د میچنۍ
ازمکو دیر شو نوالا د سلویخ فیصد پورې کم غنم وکړل. دې ځل مخکې به چې څنګه غنمو مرضونه کول به دوایانی واچول شوي هغې سره به دغه کم کړل پیداوار کم وکړو. خو دې ځل مرض هم داسې خاص نه وم، ډېر کم یو 50% هم نو مرض، هغې باوجود هم دومره غنم کم شو. د لیر د خپل وخت نه تقریبا 10 ورځې 12 ورځې وروسته راغی چې کوم د حکومت د محکمه اریګیشن شیډول، نو په دغه 10-12 ورځې کې د ګرمۍ د ګرم یو لیر راغی او دا ټیم کې غنم ډیر کچو، مطلب هغوی هغه د ګرمۍ لیر برداشت نه کړی شو او هغوی ته ډیر زیات زیان ورساو. دغه بنیادي وجه وه.
په مومندو کې تر ټولو زیاته للمه یا شاړه د حلیمزو د تحصیل ځمکه ده، هغلته د ځمکې دننه د کویانو اوبه هم ډېرې ژورې دي چې خلک یوازې د څښلو د اوبو دپاره کاروي، ولې کروندې پرې ډېرې کمې کوي. د دغه تحصیل اوسیدونکی ذاکر الله خان مشال رډیو ته وایي، نه یوازې د بارانونو کموخت بلکې د کروندګرو د تجربې کموخت هم دا څو کاله غنم کم کړي.
یو خو د زمیندارو چې کومه دي سره په بس تخم وشیل دي، تخم ما تخم چې اکثر خپل کورنۍ تخم ورسای نه وی نه لکه دا د ته چې کم فراغي کم نه وی تخم چې وکړلې شي فراغ ته پوره شي. په نومه سټیج کې چې دې ته کم فراغي د اکل پر سره یو ډی پی و یوریا بیا په وباخر کې 30-35 دن ورځې بعد چې په وباخر کې دی لور کوي پوټاش او یا امونیم سلفیټ شولا یا نایټروفاس شولا هغه ور کول په کاري خو هغه بس د غریبۍ د جنل کا ذمہ دار نشی کوله لکه تقریبا چې په 20% به ذمہ دار هغه کار کوي یا خوراک پوره کولې شي او 80% به نشی کوله. بل د سبزیانو په اړه کې تاسو موږ معلوماتو کوچ پیداوار باندې اثرات څنګه د موسم په وجه باندې بالکل په هغه باندې لکه اثرات شته، ولې په حال چې کوم پیس دی لاغله دي تیار شوی دا کله تیار شوه بیا به زموږ دی معلومات کو چې رای کړ څومره لکه پیداوار کړی دی.
د وزارت د محکمې یو مشر چې میډیا سره د خبرو اجازه تورته نه وو هغه وویل د تخمونو بدلیدو هم شاید یو وجه وي چې غنم کم کړي، خو د خبره سږ کال باران ډیر کم وو او هغه هم بې وخته وشو چې غنم کم کړل. د بیا دا هم وویل په اویز مکو بیا د لونو د شروع کېدو نه 2-3 ورځې وړاندې یا بیا په ځینو ځایونو کې د لونو د شروع کېدو سره سم 30 طوفان او ګلۍ هم شوه، نو هغه غنم خراب کړل. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو تاسو غواګي د پاکستان پریس فاونډیشن لخوا خبر شوی راپور وايي خبر اعلان او د رسنیو سره تړلي کسان په 2015 کال کې د بیان ازادي لپاره له سختو حالاتو سره مخامخ دي. دی وايي کار کول ورته په دې هم ګران شوی چې په پاکستان کې د پیکا په نامه یو قانون منزور شوی چې د دې قانون لاندې خبر اعلان او عام وګړي هم د بیان په ازادي ورته قطغنونه لګولې دي او دا حق یې هم ترې اخستې دي. نو تفصیل په خبره شبیر احمد جان راکوي.
په پاکستان کې د مطبوعاتو ازادي او د رسنیو خوندیتوب ادارې دا رپورت چې 2015 کال کې د مې په درېمه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی وایي چې د کال پیل د جنوري په میاشت کې د لنجمن پیکا اکټ 2015 یا پاکستان الکترونیک کرایمز ترمیمي بل پاس کېدو نه وشو چې د هغه قانون په لیدو وروسته اندېښنې نور هم خبر اعلانو کې زیاتې شوې چې ګڼې خبر اعلان د دې له وجې قانوني لنجو سره مخ کېدې شي، په خصوصي توګه کم کار چې د انټرنیټ یا ټولنیزو رسنیو له لارې وي. د دې سربېره رپورت وايي همدا کال د ځینو رسنیو لپاره مالی ستونزې هم پیدا کړې شوې دي لکه د سرکاري اشتهاراتو محدودول، دا چې خبر اعلان او د دې کار بیا داسې حالات او حکومتي قانونونه څومره اغېزمن کیږي. نو په اسلام آباد کې د پاکستان فدرل یونین اف جرنالست په خواني مشر او خبريال افتخار مشواني وايي چې واج دا کال نه تیر کال هم پاکستان کې د خبر اعلان لپاره خنبو او داسې قانون سره د خبر اعلان په کار باندې منفي اغېز ورزيږي.
یو خدای دا چې د حکومت ترونه چې کوم پیکا قانون دی هغه انټروډکشن نه بعد
کوم دی هم ډیر زیات صحافیانو لپاره اظهار رائے ازادي کې منی ډیر زغټ قدغن لګیدل دی بندش لګیدل دی او دین دې سره سره که تاسو وګورئ د حکومت یا دغه طرف نه نور هم داسې خوفیا لاسونه دي د هغې طرف نه چې کوم دی په صحافیانو منی ډیر زیات که وګورئ نو زبان بندی یا صحافیانو اغوا کول یا یا چې کوم یعنی صحافتي ازادۍ دي هغه بالکل ختمول چې کوم دی هغه افسوسناک دي او که وګورئ نو په دې وخت کې که تاسو پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا یا وګورئ ایون ډیجیټل میڈیا نو هغه منی چې کوم دی هغه بالکل یعنی هغه خبریت یا چې کوم د صحافت هغه بنیادی اصول دي هغه به بالکل تاسو ته هغه پامل کی دي اور سو کوم چې کوم دی د صحافت وګورئ صافی اور صحافت کار ته هغه چې کوم دی هغه یو پازیټیو کریټیسزم یا پازیټیو تنقید په دغه منی حکومت یا د ادارو په کار کردګی منی لیکن دې وخت دا دی چې لکه د چا دومره جرأت نشته یو میډیا هاوس یو صحافی هم دومره جرأت نشته چې هغه انویسټیګیټیو جرنالیزم کی یا هغه په چا منی تنقید وکړي یا حکومت یا دغه چې کوم ظلم زیاتی دی یا ملک چې کوم ہیومن رائٹس وائلیشن دی یا چې کوم صحافت منی چې کوم دې وخت کې پیری دی پاغي هغه خلاف هغه خبر وکړي شي او دې سره سره که تاسو وګورئ نو د حکومت طرف نه څوک اداره چې کوم دی هغه یا څوک صافی چې هغه د حکومت پالیسی نه ټوکي یا مطلب د حکومت په پالیسو مطابق خپل دغه نه چلی نو هغه منی حکومت سره چې کوم یو خدای دی چې هغه منی جبر کوي هغه منی بندشونه لګي او هغه سره سره چې کوم دی حکومت پلاس کې ډېر غټ ټول دی هغه د ایڈورټایزمنٹ هغه اشتہارات هغه نو هغه په مختلف ادارو منی هغه چې کوم هغه بندش دی اور د اشتہارات بندش کوم دی هغه کې ډېر سره عوامل هم دي هغه یو د حکومت طرف نه هم ټاپ لیول یا اسٹیبلشمنٹ طرف نه هم پالیسی راځي لیکن بل لاندې لیول منی چې کوم متعلقہ اداري دي څنګه انفارمیشن ډپارټمنٹ دی یا ڈس انفارمیشن ډپارټمنٹ دی هغه کې چې کوم متعلقہ چې کوم خلک ناسي هغه هم پرسن لائکینګ ڈس لائکینګ دی هغه یو ورکینګ جرنالیسټ منی هم دغه اثر راځي یا کو ورکینګ جرنالیسټ بے روزگار کیږي لګیا دي یا چې کوم دغه ته تنخواګانې نه ملایويږي نو دا وخت کې وګورئ نو اور ان زمګه پاکستان کې چې کوم صحافت ته هغه چې کوم دغه بالکل زبان بندی دا
خو مرکزی حکومت ادا لري چې پی کې قانون د خبريالانو او رسنیو مضبوطولو او درغو خبرونو مخنیوي لپاره یو جوړ شوی قانون دی او وایي د کې خبريالانو ته ډیر تحفظ ورکړی شوی دی قانوني پوهان څه نظر لري چې آیا پی کې قانون یا نور هغه قوانين چې حکومت لاګو کړی دي د انساني بنیادی حقوقو سره متصادم خونه دي نو دی وایي ځنې حقوقونه متصادم دي خو بیا ځنې ضروري او سم هم دي ځکه دلته د درغو او بغیر تصدیقولو خبرونه هم ټولنیز رسنیو او مطبوعاتو باندې ډیر چلیږي نو باید د هغې مخنیوي د سختو قوانینو له لارې وکړل شي پېښور هایکورټ کې وکیل سجید افریدی مشال لیډو ته وایي غوره او مثبت خبرې هم په پیکا قانون کې شته دي خو ځینې پکې سخت هم دي
پیکا 1225 ترمیم بل کې بالکل داسې شک شته دي چې هغه د آئین پاکستان بنیادی شکونو سره کوم دي تصادم لري په هغه کې بزدا وایم چې هغه کې یو شک دار دي چې د پیکا اکټ ځینې شکونه د ازادي اظهار رائے حق سره تصادم لري هغه کې ځینې شکونه داسې دي چې رائټ ټو پرایویسی ورته وایي هغه پکې وایلیټ کیږي مطلب ستاسو کال ډیټا سمرا سوشل میډیا اکاؤنٹس دي هغه به کم دي بل فرق وي چې کم دي آسانې سره ګوري چې کوم حکومتي فرق دي پدې کې چې کم دي بل نقصان دار دي چې زمونږ په وطن کې چې کم ډیجیټل بزنس کیدو هغه ور سره ډیر زیات خراب شول او زمونږ ته چې کم دي په ملیون ډالرز کې نقصان دي بل چې کم دي دا پیکا اکټ 2025 چې کم دي دا پولیټیکل کنسیډریشن د پاره چې کوم دی غلط استعمال دی شي ځکه چې کوم حکومتي دله دا هغه چې کوم اپوزیشن دله خلاف دا پیکا اکټ چې کوم دی غلط استعمال وی شي او د کې ټولو نه زیات چې کوم دی خطرناک خبره پدې کې او دام دا چې جرنالیسټ شو سوشل اکټیویست شو پولیټیکل اکټیویست شو عام وغړی شو هغه به چې کوم دی خپل اظهار رائے حق زیات نشي کول ځکه حکومت دا ډېر آسانې سره چې کوم دی دا پیکا اکټ چې کوم دی دا مس یوز کوي شي او دا دا ویلی شي چې را دا انټی سٹیټ ستا دا بیان چې کوم دی دا انټی سٹیټ کې دا یا ستا دا نیوز چې کوم دی دا انټی سٹیټ کې دا دا یا ایم مورل کانټیکټس کې دا ځکه دی کې قانوني هم دا سه سوکم شته دی چې کې دا انټی سٹیټ ډیفینیشن چې کوم دی هغه غلط ډیفاین دی ایم مورل کانټیکټس چې کوم دی هغه غلط ډیفاین دی نو دې کې چې کوم دی ډېر دا سه خبرې دي چې هغه د آئین پاکستان چې کوم بنیادی شکونه دی آرټیکل دی هغه سره تصادم لري د کی سرب یوسو ځنې خې خبرې دادی د پیکا اکټ یو خبره دی کې دا دی چیرې یو خو د دوه انهانسمنت اف سایبر سائبر سیکیورٹی دا زیاته کړي دا چیرې چا سره به هیکینګ نه کیږي چا نه بغل نه کیږي چا سره به فائنانشل فراډ نه کیږي هغه به اسانه سره کیږي نو اسانه سره پته لګي بل پروټیکشن اگینست هراسمنت بلیک میلنګ دا بنه کیږي دا به یو خبره ده بل دا چیرې فیک نیوز چې کوم ده کنه اکثر داسې ډیر داسې جرنلستان شته چې خپل هغه غد لپاره وی ورشپ زیاتولو لپاره فیک نیوز خوروي نو دغه لپاره داسې ریګولیشن په دې کې شته چې هغه ریګولیټ کول فیک نیوز ریګولیټ کول ډیټا پرایویسي او دغه سیف ګارډ ساتل دام پکې یو صحت تک پورشته دي او بل پکې دا دی چې د انټرنیشنل چې کوم ګلوبل سکیورټي سټانډرډ کوم کمپلاینس وو هغه په دې پکې 2025 کې شوی دی
دغه رپورت لمخه په ورته وخت کې په خبريالانو ډول ډول جسماني تشدد په دوی د بریدونو ناوړه چلن او همدارنګ نیول او زورول او خبريالانو ته او د دوی کورونو ته غوښونه هغه ګامونه دي چې روان کال کې پورته کړی شوی دی پی پی ایف رپورت تر مخه 2025 کال د وډمبه سو میاشتو کې سلور دیش کې سونه په خبريالانو شوی دی چې پکې تختول کېدل گرفتاره جسماني تشدد په کورونو چاپی وهل کورونو ته دړکې ورکول او انلاین زورول شامل دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
مشال ریډیو ته تاسو غواګي د سید نړیوال اداره ډبلیو ایچ او وای د اقلیمی بدلون لوجې په پاکستان کې هر کال د شلو لکو زیاتو خلکو ته د ملیریا ناروغي شوې ده اداره وای به وخت برانو د ځمکه تودوخي او د سیلابونو لکبل ماشي زیات شي چې ورسره د ناروغي خبرېدل هم زیات شي دي ادارې په خپل رسته راپور کې ویلي چې د 2022 کال د سیلاب لوجې په هواد کې نور شپږ شپېته زره د ملیریا کیسونه رپورټ شوي بلخوا روغتیاپالان وایي چې دا ډول ناروغیو د خپرېدلو وجوهات د واکسینو نه ورکول هم دي نور تفصیل عظمت علی شارا کوي
د صحت نړیوال اداره ډبلیو ایچ او وایي د اقلیمی بدلون لوجې پاکستان کې هر کال د شلو لکو زیات خلک د ملیریا په ناروغۍ کې اخته شي اداره وایي چې به وخت بارانونه د ځمکې تودوخه او سیلابونو له امله د زهرجن ماشو شمیر سیوا شي اداره وایي چې د ماشو د چیچلو سره ځینې خطرناک وایرسونه د انسان بدن ته انتقالیږي چې د ځینې ناروغو سبب جوړ شي ډبلیو ایچ او وایي چې په کال 2023 کې د ملیریا د ناروغۍ کیسونو شمیر ل 1 کروڑ او 600 لک سیوا شوی کوم چې د کال 2020 په نسبت 1.2% سیوا دی د ډبلیو ایچ او په وینا ملیریا یو خطرناک او زر خپریدونکې ناروغي ده چې د ماشو لارې انسانانو ته انتقالیږي چې پکې د بدن او سر درد لوړه تبه او نور ناروغي شامل وي د خیبر ټیچینګ هسپتال ډاکټر فهد نعیم مشال ریډیو ته ویل چې باید عام اولس کې د واکسین په اړه منفي سوچ ختمول او د یادو ناروغو په اړه پوهاوی ورکول دي
ممبئی خو د خلکو ایجوکیشن اویرنس مسله یې ته دی واکسین پته نه کله کله سیکنډ چې کم دی کله کله ورته پته وي نو انفارمیشن ورسره غلطي معلومات غلطي او واکسین بارے کې دغه غلط معلومات د لاسه اغي کزدن واکسینیشن نه لګي دا شان بازي خلک داسې علاقو کې اوسېږي چې اغي واکسین سنټر تر رسائی نه یا واکسین والا کم ټیمونه یې غلط نشي تلې دین علاوه د علاقې صفائی ناقص نظام اوپن ڈرینج سسٹم دا داسې سونه دي چې د سره ملیریا پولیو ټایفاید عام زړه خوردو ډیر زیات او د خشان کم ډینګي بيماري دا اخوردو چانس دي نو مونږ کدا غواړو چې مونږ دا انفیکشن کم نه کم کو یا بالکل ایریډیکیټ کو نو دې لپاره انفرادي سطح باندې کوشش پکار دي چې مونږ میک شور کو چې صفائی نظام زموږ صحیح وي ګندګي مونږ نه پریدو او چې کم دې خپل ماشوم ته پټایم باندې ویکسینیشن لګو څنګه حکومت پاکستان مونږ ته یو سکیجول خېل دي هغه مونږ فالو کو
یونیسف وايي د نوې زیږیدلو ماشومانو 15 سلنه مړینی د دریو ناروغو لامل رامنځته کیږي چې د مخنیوي او درملنې وړ دي ل وخت نه مخکې زیګون میندو ته د پیدایش په وخت د صحت د سنتیاو نشټوالي او قابل علاج ناروغي لکه نمونیا او سپیسیس یا د سا نورې ناروغي شامل دي یونیسف د کال 2023 په خپل راپور کې وایي چې د قدرتي آفتونو لکه سیلاب طوفان او په ځنګلو کې د اور لګیدو لامل پنړې کې 3 سلويخ ملیون نسیوا ماشومان بیکوره شوي چې ورته د صحت او معاش ستونزې ورمخته دي. د خیبر پختونخوا د صحت اداره وایي چې په صوبه کې 22% ماشومان لا اوس هم د حفاظتي ستنو او ساسکو پاتې دي. د ادارې په وینا چې 19,000 پلاران میندې خپل ماشومانو ته ویکسین نه ورکوي. د ادارې د شمیرو تر مخه روان کال په ډومبه سبرو میاشتو کې د شری 15,000 نه زیات کیسونه رپورټ شوي. راپور وایي چې سخ کال یو سل او یو کم او یا ماشومان د خناک په ناروغۍ کې اخته شوي چې پکې درې ماشومان مړه شوي هم دي. د خیبر پختونخوا د حفاظتي واکسینو د ادارې API مشر ډاکټر اصغر خان مشال ریډیو ته ویل چې د ناروغو د خپرېدو غټه وجه هغه والدین دي چې خپل ماشومان ته حفاظتي واکسین نه ورکوي. نوموړي ویل چې د پوهاوي لپاره د ځینې مشرانو او علماګانو مرسته هم اخلي.
کبه په خو به هر کال د دې پخولې او د شری او د نور داسې قسم بیمارو به اوټ بریک راتله. کلو په کلو په مشومان بیمارې دل وفات په کوم شو او ډیر جذبه بیمارې دل اوس هغه اوټ بریک کم شوی دی. هو اک دوکا کیسونه هغه موږ د پاره ډیر زیات یو موږ چې دا بالکل صفر تراشي سو پور چې د انکاریانو دغه دین موږ 100% کوشش دی چې موږ د والدین په دې خبره پوه کو چې دا ویکسین د دې مشومانو لپاره فائدہ مند دی او کدا ویکسین د دې مشوم ملاو نشی نو خدای مکه دینه د ماشوم بیماری دیشی یا د ځنی بیمارو کې اکثر تی وفات شي. زمون کوشش دی چې موږ د والدین په دې پوه کو په ځای د دې چې موږ د لس سزا ورکو. اگر چې زمون ایمونایزیشن اکټ 2017 کې جوړ دی او هغه کې دا پابندیان زکشته چې دا بیماری دی یو نه بل ته لګي نو دا د نورو شهريانو چې کوم زمونږ سټیزنز وي دا غي دا حق دی چې دا غي چم ناغي سره مخ کې روته چې کوم ماشومان دي چې د ټولو ته ویکسینیشن شوی. خو زمونږ د سرکاري تور پوري موږ په دغه باندې دا کوشش دی چې دیم پوه کو په دې خبره باندې. دې کال کې موږ سره درې کیسه د پولیو راغلي دي د بنونه تورغرنه ډیر اسماعیل خان نه. دین علاوه موږ سره د شری میزلز چې موږ ورته وایو په دې کال کې تقریبا 15,000 کیسونه اوسه پوری موږ سره راغلي دي او دا مریضان زیات تر چې کم راغلي دي. نو دی وجه دغه کدا یک یو وجه دا چې دی ته د ماشومان ته ویکسینیشن نه شوي. نو چې کوم ماشومان ته ویکسینیشن نه شوي نو هغه ته چې چرته په چم گاوند کې چرته نه جراثیم یا وایرس راغی دغه بیماری نو هغه بیماری دی ته وشي او دا بیماری نه صرف د ماشومان ته کیږي بلکې د دې په کور کې په چم گاوند کې مدرسې کې سکول کې بازار ته چې دی چرته زین او هغه ته د یو نه بل ته دا بیماری لګي.
ملګری ملتونو د کال 2023 په خپل راپور کې وایي چې په ملک کې د اقلیمی بدلونونو نه د خبرېدو ناروغو په اړه د سیړنې کمی دی. ادارې د کال 2012 نه د کال 2023 پورې یو جایزه کړې چې تر مخه یوازې 3% لیکنې د ناروغو د کموالي په اړه وي. دا ښایي چې د پاملرنې نشوي ناروغیو په اړه ډېر کم معلومات موجود دي. اداره وایي چې د اقلیمي بدلونونو د پنګو صرف 2.5% بجټ د ماشومانو د صحت لپاره ځانګړی کړی شوی دی کوم چې ډېر کم دی. د اقلیمی بدلونونو په اړه کار کوونکي خبریال آصف مومن مشال ریډیو ته ویل چې په کال 2023 کې د قدرتي آفتونو نه متاثره او مړ شوي خلکو کې زیاتره شمیره د ماشومانو وه.
که په تیر دو کال صرف اندازه ولګو نو کال 2023 او کال 2024 دا د دنیا ګرمترین کالونو ریکارډ مات کړی دی چې په هغه کې د ټولو نه سیوا خلک چې کم دي زیاتره ماشومان متاثر شوي. په تیرو 15 کالو کې د پی ڈی ایم ای چې کم رپورټونه دي په هغه کې د ټولو نه سیوا تعداد چې کم هغه د ماشومانو چې هغه متاثر شو په ډیزاستر کې مړ شو. دغه والی وجه سوا دغه وجه دا و چې کم بارانونه دي دغه ترتیب بدل شوی دی کم چې با جړې وي هغه ختم شي وي. ډیر تیز بارانونه کیږي د سلور ورځو بارانونه هغه یو غنټه او دوه غنټو تر اخري دي. د خیبر پختونخوا کې هیلت چې کم ډپارټمنټ ته نو هغه اوس کلایمیټ چینج هیلت اډاپټیشن پلان په جنوري 2025 کې راوړو. د دینه پس به اوس دا معلومات کیږي چې څومره خلک به متاثر کیږي. که تاسو وګورئ د هیټ ویوز چې په پاکستان کې نو په اپریل کې اوس میټرولوژیکل ډپارټمنټ هیټ ویوز یعنی ګرمه هوا دا رپورت کوي دا د پاکستان باندې بلکې د دنیا په تاریخ کې دا خشکترینی یخنیانې تیرې شوې. مطلب وو چې یخنیانې تیرې شوې بارانونه اونښول.
ملګری ملتونو د کال 2015 د مارچ په میاشت کې په خپل ویب پانه خبر کړی او بیان کې ویلي چې د آبادې سیوا کېدو او د شتمنو ملکونو د امداد کمول لوجي د حفاظتي واکسینو رصد متاثر شوه. اداره وایي چې حفاظتي واکسین په نړۍ کې هر کال 2 لک خلک بچ کوي. عظمت علی شاہ مشال ریڈیو پیښور.
دا مشال ریڈیو دا
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریڈیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریڈیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.